د نن وضعیت په دې پروګرام کې د پاکستان پوځ وایي نن چهارشنبه د خیبر پختونخوا په بندو کې په دوو پیښو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ اکثریت وختونه په یاد هیواد کې د نامنیو تر پیښو وروسته ادعا کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځایونه لري او له افغان طالبانو غواړي چې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي. آیا واقعا ټي ټي پي په افغانستان کې دی؟ ولی پاکستان په خپله خاوره کې د دې مشکل مخه نشي نیولی؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسې ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسې د پروګرام په سر کې واوریدل، د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې په پاکستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې او بیا په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د دوو پیښو د تړاو په اړه چې پاکستان ادعا کوي دغه پیښې په یو شکل د افغانستان سره تړاو لري، په همدې موضوع بحث کوو. په تازه مورد کې نن په پاکستان کې دوه پیښې شوي او شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. د نن په بحث کې به دوه ډیر قدرمن میلمانه د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر صاحب او د سیاسي چارو شنونکی عثمان کامران صاحب را سره وي. د دوی دواړو سره به په دې موضوع بحث وکړو، اما په سر کې جزره کړی چې د نن ورځې مهم خبرونه تاسو وړاندې کړم. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان صادرات په تیر یو کال کې د بیلابیلو عواملو له امله 14% کم شوي دي. نړیوال بانک د 2023 کال د اګست د میاشتې په راپور کې ویلي چې سږ کال د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان د صادراتو کچه 292.5 میلیونه ډالر و چې وبخې 209.5 میلیونه ډالر و چې دا اندازه د تیر کال 2023 د همدې مودې په پرتله 14% کمواله کوي. دغه بانک د صادراتو د کمښت په علتونو د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ پالیسي بدلون، د افغانستان په تازه میوو او کرنیزو محصولاتو لوړه مالیه اخیستل او په دغه هیواد کې د افغانستان د ډبرو سکرو د کارولو پر ځای د سیمه ییزو سکرو کارول خودلیدی. د دې مخه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلی و چې د روان 1403 مریض کال په لومړی 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان په صادراتو کې 10% کمواله راغلی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه ټولنه کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو د اتاویمې کلیزې سره مهاله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د اساسي حقونو او ارمانونو د خوندیتوب لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. فائق زیاتوي چې د اتاویه کلیزو د افغانستان د تاریخ تر ټولو د یو ډیر تیاره پړاو پر مهال را رسیدلی ده. د فائق د وینا پر اساس افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته دا هیواد مخ په زیاتیدونکې ژور ټولنیز، اقتصادي، بشردوستانه او سیاسي ګواښونه او ننګونو سره مخ شوی او یو مشروع حکومت د نشتون له امله په نړیواله کچه منځوي شوی دی. او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان نوی سفیر ایبک عثمانوف نن په کابل کې د خپل باورلیک د دغه وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی ته سپارلی دی. د دغه وزارت ویان مرسیال احمد زیات تکل د ایکس په پاڼه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیرخان متقی د ایبک عثمانوف سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو حکومت به ورسره په اړوندو چارو کې بشپړه همکاري کوي. اوبک عثمانوف د ازبکستان د یو مشهور افغانستان پیژندونکي عارف عثمانوف زوی دی چې د نورو ژبو سربیره د خپل پلار په څیر په پښتو ژبه هم رواني خبرې کوي. که څه هم طالبان تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خو اوس مهال د ازبکستان سربیره د چین، روسیې، ترکیې، ایران سفیران په کابل کې په خپلو سفارتونو کې فعالیت کوي. او د مارتین انالیز بنسټ اعلان کړی چې د افغان ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسی او د تاجکستان د بشري حقونو مدافع منوچیر خالق نظروف په ګډه د مارتین انالیز د بشري حقونو جایزه ګټلې ده. د دغه بنسټ په وینا یادو فعالانو په افغانستان او تاجکستان کې د عدالت او مساواتو لپاره ستری قربانۍ ورکړې دي. په همدې حال کې په کاناډا کې میشتې 18 کلنې افغاني نیلا ابراهیمی بیا د افغان ښځو انجونو د حقونو څخه د دفاع په خاطر د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړې. دغه جایزه د هالند په امستردام کې د ماشومانو د حقونو موسسې کیدز رایت لخوا نیلا ابراهیمی ته د افغان ښځو او انجونو د زده کړو لپاره د هغې د اغېزمنو هڅو څخه د ستاینې له امله ورکړل شوې ده. ترندو سانو بیا هم خراغلس لکه څنګه چې ما په پایل کې وویل په پاکستان کې د نامنې په پیښو او بیا د افغانستان سره د دې پیښو تړاو ورکولو باندې بحث کوو. را سره دوه قدرمن میلمانه د پاکستان د پاوز پخوانی جنرال سید نذیر او د سیاسي چارو شنونکی عثمان کامران صاحب دواړه را سره دي. اجازه راکړئ لومړی پوښتنه د سید نذیر صاحب څخه وکم. نذیر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. د دې خیر راغلاست ترڅنګ به زه پوښتنه هم مطرح کړم. موږ تاسو په دې تیرو شاوخوا درې کلونو کې په پاکستان کې د نامنې د پیښو د زیاتېدو شاهدان یو، خصوصا کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي. زه مطمئن یم چې تاسو په دې مواردو ډېر زیات بحث هم کړی دی، اما دغه پیښې واقعا د اندېښنې وړ هم دي او موږ تاسو وینو چې تلفات هم اړي. په تازه مورد کې چې نن چهارشنبه دوه پیښې شوې دي، په بنو کې شل کسان وژل شوي. ستاسو په نظر په پاکستان کې د دغو پیښو د زیاتېدو هغه اصلي ریښه، اصلي علت څه دی؟
ډیر شکریا تاسو په انکارانو په ټول لیدن په ویدن په تاسو سلامونه.
وعلیکم السلام.
تر څو پوری چې تاسو د سوال تعلق ته واقع دي چې په موجوده وخت کې دا یو مهم سوال دی او دا سوال دلته زمونږ پاکستان کې هم راوچتيږي او به دا یو موضوع چې کومه دا د داخله امور بل طرف ته د خارجه امور بل طرف ته د سکیورټي ادارو د پاره یو داسې سوال دی چې داغه جواب هر پاکستانی هم غواړي او داغه نه علاوه نړۍ هم دغه ته ګوري. او تر څو پوری چې دا سې پی خو ته نقطې او نو عقیده چې بده کې زیتواله راغلې دی او دغه زیتواله ورس او ورس باندې نور هم زیتی دي. او دغه خبره دا ده چې زمونږ زین او سیمې دي چې پاغې کې وزیرستان یا دغه واو شاو چې کومه علاقې دي چې هغه کې بونو دي یا لکه مروت یا ډی ای ډی ای خان دي یا ټانک دي هغه کې هم داسې پیښې زیتی شي دي. او لکه دغه تاسو نو مانو دغه چې یو قسم لا فرلات هم شه او دغه نه علاوه او یو دوی غونډه د پښتنو شوه به په پېښور کې مرشوا او دغه د امن غوښتنه وه. او به په کې دا مو چې د خبر پښتونخوا حکومت ذمہواری واخیسته چې پولیس ته د اختیار ورکړې شي او دغه پېښه به کم شي. او لیکن دغه په وجود پاره کې کمواله ناراضي او دا د پېښه چې کوم دی د شپې او زیاتې کېږي د ورځې نه وي او بل طرف ته په پوسټو باندې یا د او د سکیورټي دارو چې کوم مستقرونه وی پاغه باندې زیات کیږي او بل طرف ته خلکو کې ویر اتره وی او بل طرف ته دا غوږ تور لګي کیږي چې را دا د پاکستان یو طرف ته کده دیني وکنه کیږي یا مخ نه نیسی نو بل طرف ته او پدې کې سلاس هم دی. نو دې ته چې موږ وګورو نو واقع ده چې پاکستان د پاره مسائل شته دی او به په یو ورځ باندې او تقریبا ول 7300 عسکریان او بیلل او ټیک د چی ترګرو ته هم نقصان رسی. او لیکن په میډیا کې او داغه د جناب خلکو ته او دغه چی پته لګی مې او قسم د تاسو تاثیر راځي چې دا جنگ د پاکستان د پر ورو مشکل جوړ
جنرال صاحب مننه. که تاسو خو په بیلا بیل اړخونو واغی د لاسامتر اوس د علت پاره مڅونه ویل جنرال صاحب تاسو خو نظامی تجربه لري او د غالات مل نګدي ساري ستاسو په نظر د دغه پیښو علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې دغه مخالف ډلې یا ترهګری ډلې چې د پاکستان حکومت ورته وایي دا ډلې ډېرې غښتلې دي، فکر کوئ چې د پاکستان حکومت ناتوانه دی د دې پیښو مخه نشي نیولی، یا فکر کوئ چې هغه دا چې د پاکستان حکومت کوي چې وایي دغه ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د غزه د بریدونه سمبالیږي دا علت دی؟ ولې مخه نه نیول کیږي د بریدونو؟
اول خدا د چې تر څو پوری د پاکستان سکیورټي ادارو ته لوخته او نو اوی خو په خپل زبانی چمتو دي او خپل قربانین هم ورکوي. نو دا نه ده چې هغه نه دا توان نه لري یا دا ته تیار نه دي یا دا غي نه رستکی. او دیم دغه دا دی چې آیا په دغه علاقو کې ولی دي نو دغه طرف ته چې کوم دا کوم امارت اسلامي کې چې کوم د دې پټنځیونو چې هغه په کونړ کې وو یا هغه په ننګرهار کې وو دا هغه ځینا د دې پټنځیونو بدل کړی شوی دی او هغه پکتیا پتیکا او خوست ترغلی دی او دغه علاقه چې کومه دا غي سره وزیرستان او کورمه ملاویږي او دغه وجه چې دا غي نه لاندې دوی باندې نور علاقو ته چې ما وړاندې نمونه واخیستو دی خان خو یا لکه شو یا دغه ترازی یو خدا دا به خبره دا ده چې د شورونه او چې کوم وزیرستان دی پاغه کې لا سمواله یا پورا امن کا اذربایجان مرشو نو هم پورا امن نه راغلي دغه کې دغه خلکو موجودګي ډیره زیاته ده، بل دا غوی رشتہ داری ډیره زیاته ده، بل دا غوی علاقې نه هم خبر دي. او دریمه خبره دا ده چې ټول مشران د ټي ټي پی چې کوم دي یا فتنه الله خبرې چې وتوي هغه ټول د وزیرستان نه دي. کابیت الله مسعود دی، حاکم الله مسعود دی، نور ولی دی، او دا ټول د دغه علاقو نه دي. او بل خبره پکې دا هم ده چې دغه علاقه او خصوصا غیر آباد هم ډیره دا ځمکه هم داسې ده او چې پاږې کې او بیر د فوجي له خاصره چې کوم دی د مختلف د هغوی کومې پوستی وي یا هغې په تقسیم علاقه کې دا راځي. او بل دغې لاندې راتګ چې کوم دی او موږ ورته وایو چې رولینګ ګراوند ده، نو هغه ورته آسان دی. نو دغه وجه ده چې د هغوی ژبه یوه ده، د هغوی علاقه یوه ده، هغه پیژنګلو زیاته ده. او بل حافظ ګل بهادر چې کوم دی هغه هم د دغه ځي دی او د هغه د وجې نه زیاتې
تشکر جنرال صاحب. بالکل بیرته به تاسو سره شو بیا په دې وغږی چې ولې دغه سیمې نام نه دی، ولې د دې سیمې بیا شمیر اوسیدونکو ناراضه دي. اجازه راکړئ د کامران صاحب نظر هم واخلم. کامران صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. کامران صاحب، په دې تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت په مهال په افغانستان کې به تل د افغان طالبانو او د پاکستان روابط ډیر ښه ښودل کېدل، ویل کېدل به چې روابط نږدې دي. اما کله چې افغان طالبان واک ته رسیدلی دي، ښه په ځینو مواردو باندې بحث کېږي چې د دواړو طرفونو ترمنځ جنجال هم موجود دی، په خاص ډول اوس دا د ټي ټي پي په بحث باندې چې پاکستان ادعا کوي ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځای نه لري او افغان طالبان باید اقدام وکړي. اما افغان طالبان وایي چې نه، اصلا ټي ټي پي په افغانستان کې نشته او پاکستان باید خپل مشکل هوار کړي. ستاسو په نظر ولې دغه مشکل افغان طالبان او پاکستان نشي هوارولی، او فکر کوي چې واقعا د افغان طالبان او د پاکستان روابط په یو شمېر مواردو په خاص ډول په همدې مورد د ټي ټي پي په بحث باندې روابط سړه شوي دي؟
سلامونه تاسو ته، استاد احمد، ټولو ته. دغه اتهامات چې په افغانستان باندې لګیږي د تیر جمهوریت په وخت کې هم د اتهامات کېدل چې ٹی ٹی پی یا پاکستان تحریک طالبان کومې ډلې چې دي یا د هغې سره همکارې ډلې دا د افغانستان د خاورې نه په پاکستان باندې حملات کوي. بیا د طالبانو تحریک چې کله واک ته ورسېده، د تاسو په شاهد یا چې دوی څو ځلې هڅه وکړله، حتی د پاکستاني حکومت سره سره خبرې وشولې چې دوی دې ته حاضر دي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ منګریتوب کی او دغه ستونزه حل کی. خو زه فکر کوم چې دا جګړه چې دا د دې پښتنو په دې سیمه کې چې محرومه سیمه ده، ځپل شوې سیمه ده، جنگونه پکې ډېر زیات شوې دي، دلته یو اقتصادي موخه او اهداف زه فکر کوم چې د پاکستاني صدارت موجود دي، د سیمه په لوی لاس باندې ناکرار ول غوړي، او دغه هم د دې په خاطر باندې چې تاسو پیږی چې پاکستان په یو عمیق اقتصادي بحران کې دی، او دغه جنگونه چې په تیر کې هم کېدل دې په خاطر باندې په دې سیمه باندې تحمیلې دل چې پاکستان غوښتل چې دې نه اقتصادي منافع را لاسته کړي. او تاسو کتل چې د بارډر منیجمنت په نامه باندې په میلیونونو ډالر د پاکستاني صدارت ترلاسه کول، نو دا لکه مخه جنرال صاحب هم اشاره ورته وکړه، د خپل د دې سیمه د شمالي وزیرستان دا خلک چې دی یا په دې سیمه کې چې د جنگ دی، دا خپل هم د دې نام نه خلاف دی، او دا نام نه په تنگ راغلي دی، دوی کورونه د بینتللې دي تخریب شوی دي، او دوی کډوالۍ ته مجبور شوی دي. نو دا چې د سیمه خلک هم د دې مخالفت کوي او د دې جګړې خلاف دي، او تاسو په جریان کې چې د سیمه د خلکو ادعا هم دا ده چې د پاکستان په لوی لاس باندې په دې سیمه کې ناامني رامنځته کوي، او د دې ناامني نه پښتون پکې قرباني کیږي او دغه خلک پکې قرباني کیږي، ولې اقتصادي ګټه پنجاب ته لاسته ورځي. نو زه فکر کوم دا یو سیاسي موخه دلته په دې کې شته دي، اقتصادي موخه په دې کې شته دي، په لوی لاس باندې د سیمه ناکرارول غواړي، سیاست ته تغییر په حال کې دی. تاسو پیږی چې د امریکایي متحده ایالاتو کې ټاکنې وشولې په سیمه کې، خصوصا د افغانستان په افغانستان کې او د افغانستان په ګاونډیو مملکتونو کې، مرکزی آسیا کې، جنوبی آسیا کې سیاستونه د تغییر په حال کې دي. نو د پاکستان حکومت دائما د موقع نه په استفاده باندې کوشش کوي چې په سیمه کې ناامني زیاته وښيي او ملامتي خپله ونه مني، او د ملامتي ګوته د افغانستان حکومت ته ونیسي، او افغانستان په دې کې متهم کړي چې دا حملات افغانستان کې. زه فکر کوم چې پاکستان فوج چې دا یا د پاکستان نظامي سکتور چې دا هغه دومره ناتوانه نه ده چې د دې حملاتو یا د دې ډلو د ځای ځایګي په اړه باندې دوی معلومات ترلاسه نشي کولی، یا د دې په مقابل کې دوی یو قاطع عکس العمل ونه کوي. دوی کولی شي چې دغه ډلې ځای ځایګی هم په ګوته کې او په نښه کې او له منځه یوسي او دا ناامني هم ختمه کړي. زه فکر کوم په لوی لاس باندې د ناامنۍ ته ادامه ورکولی کېږي. او د دې
یعنی کامران صاحب، تاسو وایئ چې خپله د پاکستان حکومت هم په دې ناامنیو کې لاس لري او قصدن غواړي چې په دې سیمه کې ناامني وي؟
بلکل، د زما تصور هم همدا ده. او دا د شمالي وزیرستان د خلکو د ولسونو هم غوښتنه همدا ده. تاسو وکتل کله چې د پښتنو ملي جرګه په خیبر پښتونخوا کې ترسره شوله، د پښتنو په قاطع اکثریت باندې غوښتنه او پریکړه دا وه، اعلامیه یې دا صادره کړله چې پاکستانی په فوج چې په ناامنۍ کې لوی لاس لري باید د سیمې نه ووځي او دا سیمې په لوی لاس باندې دوی ناامنه کړي دي. زه فکر کوم دا دغسې یو واقعیت دی چې تریخ به وي، اما انکار نشي ځنې کېدلی. پاکستان فوج د دې نه لکه مخکې مې چې اشاره وکړله خپل اقتصادي منافع ترلاسه کوي، په اقتصادي بحران کې قرار لري. پاکستان حکومت دوی کوشش کوي چې دغه سیمه کې ناامني زیاته کړي او ناامنه نړۍ ته وښيي، او د دې په توسط باندې دوی وکولی شي چې پیسې ترلاسه کړي، حکومتونه ترلاسه
کړي
او د حالت دوام
ورکړي. مننه کامران صاحب. اجازه راکړئ د جنرال صاحب څخه وپوښتم. جنرال صاحب، کامران صاحب بیا په دې نظر دی چې پاکستان قصدن غواړي په دې سیمه کې ناامني رامنځته کړي او بیا د دې ناامنۍ په بهانه د دنیا څخه پیسې واخلي، اما موږ تاسو شاهدان یو چې نه یوازې په دې پیښو کې د پاکستان عام خلک، د پاکستان د پوځ غړي وژل کېږي، بلکې په دې سیمه کې د چین په شان چې هغه هیوادونه په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، د دوی پروژو او کارکوونکو ته هم تاوان رسیږي، بنان هغه اقتصادي اړخ هم ضربه ویني. تاسو دا منئ چې واقعا په دغو ناامنیو کې د پاکستان حکومت هم لاس لري؟
ګوره، دا د ریس چې کوم دی، کومه د تاریخ په یاد زو ستراتیژیکي حالات ته وګورو، یا د علاقې چې کومه که تاسو چې دوه افغانستان والی، پاکستان، ایران واخلی، او دا ته موږ وګورو او هند مو سره کوي، نو آیا په جنگ کې د یو ملک فایده وي که په جنگ کې داغه نقصان وي؟ جنگ د ورانۍ یو قسم لا دریز دی که جنگ د آبادۍ دریز دی؟ او دویمه خبره دا ده چې آیا پاکستان اقتصاد په دې وخت کې دا برداشت کولی شي چې هلته دې بدامنی وي، هلته دې چینین راغلي دي، هغوی ته دې نقصان رسي، سی پیک چې کوم دی هغه دې روستا یا زندولی شي، یا بل طرف ته دغه علاقو کې چې کوم نقصان کوم رسي، خلکو ته رسي، اقتصاد ته رسي، تجارت ته رسي، نو یا بل طرف ته د صحت مرکزونه بندیږي، سکولونه بندیږي، تګ را تګ مشکلات جوړیږي، نو آیا دا د اقتصاد د پاره دي، یا د ښه اقتصاد یو قسم نه دا مخ پر تک دی، یا دا غیر د پاره غلی ځلی دي، یا بل طرف ته کوئی چې یار دلته ډالر راځي هزار دانو یو قسم نه دغه لګي تور لګي، نو آیا پاکستان ته اوس په دې لړ کې کم یو داسې سیز روان دي شوی دی چې هغه موږ ثبوت سره وایي چې پاکستان ته په دې کې ډالر راځي، پوندونه راځي، یا نور څه ته راځي؟ هغه خو نشته. دی دریمه خبره تا ده چې آیا کوم ملک به وي چې هغه د خپل خلک وجني او د هغوی دپاره دی یو داسې بې مخه جنګ هغې ته وسط ورکوي، هغې ته د لار ورکوي چې هغې کې د هغوی خپل نقصان د نورو ادارو نه یا د عام خلکو نه زیات وي؟ دغه هم یو سوچ دی چې فوج د خپل خړي په خپله وجني، که هغه پوستې دي، که هغه د هغوی مستقرونه دي، که هغه هغوی ګرځي، نو آیا دا د پاکستان د فوج دپاره نقصان دی که فایده ده؟ او څلورمه خبره زه دا کول غواړم چې آیا د پاکستان چې کوم موجوده حالات دي، او په دې کې سیاسي تاوتریخوالی هم دی، او بل تعلقات چې کوم افغانستان سره دي، او افغانستان نه بار بار دا غوښتنه کېږي او د ثبوتونو سره کېږي چې تاسو کې پټنځونه شته دی، او دې نه علاوه اقوام متحده چې کوم رپورټ ورکوي هغوی وایي چې دغه ډلې دلته موجودې دي، او بل طرف ته دلته چې څوک ونیولی شي نو په هغې کې خامخا د افغانستان د وګړو په کې لاس وي، او بل طرف ته د هغې چې کوم ځینه راغلي وي، کومه وسله چې استعمالوي یا کوم طریقه چې استعمالوي، هغه په ازغن تار باندې راوړي، هغه ځای کې هم د دوی نقصان یا دغه طرف ته ځي، یا بل طرف ته په تجارت کې یا دغه ځینه چې کوم سمګلینګ کېږي چې موږ ورته وایو یا داسې ناجایزه خلک چې دا هغوی سره سفارتي دستاویزات نه وي هغه راځي. نو دا ټولو څیزونو ته چې وګورو نو پاکستان خو په اقتصاد کو تجارت یې کېږي نو خو کېږي به که دا افغان پاکستان کې امن وي نو سی پیک به سرته رسي، که پاکستان کې امن وي نو دلته به کارخانې لګي خلکو ته به سهولیتي، او که پاکستان کې امن وي نو د هغې د وجه نه به ملکونو باندې تاثر هم کوي.
جنرال صاحب تاسې مهم ټکي ته اشاره وکړه چې رښتیا د ثبوتونو سره یا ثبوت افغان طالبانو ته وړاندې کړي دي چې هلته ترهګر شته. په دې تیرو شلو کلونو کې تل بیا د افغانستان د طرفه دا ادعا کېدل او ویل کېدل چې پاکستان اصلا ترهګرو ډلو ته یا د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته په پاکستان کې ځای ورکړی دی، او معتبر راپورونه دا هم وایي چې اصلا ترهګرو په پاکستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې حضور درلود. تاسې فکر نه کوئ یا دا منئ چې اصلا پاکستان په دې لویه لوبه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې اصلا اشتباه کړې ده، او دغه لوبه کې د دوی ماته د دې لامل شوي چې اوس خپله پاکستان د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی، د اقتصاد رانیولې اوس امنیت کې هم ګڼ مشکلات لري، یعنې دا منئ چې پاکستان لوبه خرابه پیل کړې وه؟
ور د دین زه انکار نه کوم چې دا قسمت کم جنگ وي هغه کې اوسو داسې وضاحت داسې رڼا یا داسې پالیسی نه وي چې هغه بالکل دو ټوکه دي. هر یو مل چې کوم پالیسی چلای هغه د خپل مفاد لپاره چلای، او هغه مفاد په کومه طریقه باندې وړاندې کوي نو دا غیر لپاره سو داسې اصول نه دي، یا دا غیر لپاره سو داسې اخلاقیات یا موږ ورته چې مارل وای هغه نه وي. او دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې د افغانستان تقریبا 50 لک خلک دلته موجود دي، او په هغې کې ځوانان هم دي، بوډاګان هم دي، زنان هم دي، ماشومان هم دي، او د دغې خلکو تګ را تګ کېږي افغانستان ته، او په دې چې د هغوی هلته رشته داري ده یا هلته جایداد دی یا بل طریقو سره ځي، او داسې د پاکستان نه پروزانه بنیاد باندې د افغانستان نه خلک روغتون مسکرجونو ته راځي، بل طرف ته اقتصاد دپاره راځي، تجارت دپاره راځي، او دغه دپاره تعلیم دپاره راځي. نو دا یو داسې تګ را تګ دی او چې په دې باندې هر یو سړی باندې قطعن لګول یا د هغه څارنه کول یا هغه کومه لارې اختیار کړې وي، آیا هغه سهولتکار دی یا هغه آیا مجاهد دی یا طالب دی یا هغه په کوم مقصد سره راځي د استخباراتي ادارو سره تعلق ساتي.
تشکر.
دغه دې کې موجود دي.
تشکر.
زه دا نه وایم یاره دې کې مکمل او داسې داس نه وي، او په خپل ځان سره د خپل تجربې نه وایم، لیکن بل طرف ته دا هم دي چې آیا د پاکستان ک د خلکو یا حکومت یا استخباراتي ادارو یا عسکري ادارو یا حکومتونه داسې کار کړي وي نو آیا دا غي فیصله دی، دا غي او په نتیجه کې هغه د افغانستان د خلک چې کوم اوس چارواکي دي هغوی لپاره یو خاملو یا دا یو احسان و که نه دغه احسان بدله اوس په دغه طریقه.
تشکر جنرال صاحب، مننه. وخت کم دی کامران صاحب. ښه، دا د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو اړیکو ته په کتو چې راپورونه وایي دوی په خپلو منځونو کې ټینګې اړیکې لري، آیا فکر کوئ چې واقعا ټي ټي پی د افغان طالبانو سره ټینګ روابط لري؟ فکر کوي چې دا مشکل به بل اخره د خبرو د لارې افغان طالبان او د پاکستان حکومت ته حل کړی شي؟ فکر نه کوي کله مشکل حل نشي دواړو طرفونو ته ساسي په نظر زیان رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې اړیکې شته دي، ولې اړیکې په دې حد کې نه دي چې د افغانستان کې اوسنۍ حاکمیت تحریک طالبان پاکستان دی ته مجبوره کی چې دوی هغه وکړي، د پاکستان د حکومت سره تعامل وکړي. دوی خپلې غوښتنې لري. مخکې مې اشاره وکړله چې جنګونه چې دي په نړۍ کې دا د اخلاقیاتو پر بنا باندې نه وي، دا ټول جنګونه چې په نړۍ کې موږ تاسو ګورو د دې اقتصادي مسایلو سره ارتباط دی. پاکستان کې دا جنګ چې دی دا په سند کې نه ده، دا په پنجاب کې نه ده. پنجاب او سند او دا ځایونه امن دي، دا پښتني سیمو باندې دا جنګ ته تحمیل شوی دی، او دا په دې تیرو شلو کلونو کې زه نه پوهېږم چې د دې نه څنګه انکار کېدلی شي چې د دې په دې سیمه کې د جګړې په سر باندې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه شول او ترلاسه کېدل، د دې نه څنګه انکار کېدلی شي؟ دا د خپل مخکې اشاره دې ته وشوله چې تلفات د پاکستان پوځ ته د پاکستان عسکرو ته اوړي، خو دا خو تاسو تلفات بیا فکر وکړئ چې د عام ولس یا د عامو وګړو تلفاتو ته وګورئ چې په دې کې که د پاکستان لاس عسكر 15 عسكر پکې تلفات ورکوي، هلته په سلګونو او په زرګونو کورونه ختمیږي او خلک کډوالۍ ته مجبوري. زه فکر کوم دا په لوی لاس باندې دا لوبه ده. دا اوس هم د پاکستان هغه پخوانی سیاست دی چې په افغانستان کې دی لوبه ولغوري، او لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت دې ته مجبوره او یا په دې دا اتهامات یې پرې لګول او د دې تاریخ نه سیاسي فشار پرې راوړلو چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی تر تاثیر لاندې هماغه غلط سیاست چې د پاکستان خلک هم نن سبا حتی دا غږ په خپل حکومت باندې کوي چې د افغانستان په رابطه باندې پاکستان خپله سیاست او خپله پالیسي ته باید تغییر ورکړي. متاسفانه دوی تغییر نه ورکوي، هماغه زور سیاست دی چې د پاکستان د خلکو او د پاکستان د ملت او د ارادې خلاف پاکستانی استبلیشمنت په مخ باندې وي. زه فکر کوم دا جنگ چې دی، دا جنگونه په دې سیمه کې چې دی، د تباهي په مراتب ولست زیات اوړي، او د دې ولست غوښتنې دي، مشروع غوښتنې دي. مخکې اشاره هم ورته وکړله چې پښتنو په قاطع اکثریت باندې دا پرېکړه وکړله چې پاکستان په دې سیمه کې د ناامنۍ کلاس لري. دا د افغانانو خبره نه ده، دا د افغان حکومت یا د افغاني چارواکو خبره نه ده، دا په سیمه کې د سیمې د خلکو او اوسیدونکو خبره ده. دوی باید تاریخ یو بل خبره ده چې دوی څنګه نشي کولای په تیره حاکمیت کې هم د طالبانو پاکستان هغه ملک و چې د خلکو سره نږدې اړیکې لرلې، اوس هم دوی ډېرې نږدې اړیکې لري. څه باعث دي او څه مشکل دی چې دوی نشي کولای چې دې ته یوه کمیټه یا یو هیئت یو کمیسیون وټاکي، او دغه ستونزې د نږدې نه لکه جنرال صاحب چې وویلې چې دوی ثبوتونه لري، د ثبوتونه وړاندې کړي، او د افغانستان حکومت په دې باندې متقاعد کړي که چېرته رښتیا هم دغه ناامنۍ د افغانستان د حکومت خوانوي، د افغانستان حکومت په دې باندې متقاعد شي او د سیمه کې ناامنۍ هغه نه کړي جوړه نه کړي، ځکه د افغانستان
کاروان کامران صاحب ډیر زیات مننه. زه بخښنه غواړم د پروګرام وخت هم دومره دی. جنرال صاحب، سید نذیر او عثمان کامران صاحب، له دواړو ډیره مننه. پوښتنې لا پاتې دي چې څنګه کېدلی شي دا مشکل حل سي، دا به راتلونکو خبرونو ته پرېږدو. له تاسې مننه کوم قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو. د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسې غږ ته.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند دوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکې هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابر.